میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د وسلوالو طالبانو استازو له ډیرو نندریو وروسته پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې وکتل. قدر منو اوریدونکو د هرڅ د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په میدان ښار کې پر یوه پوځي اډه د طالبانو د پرونی برید د قربانیانو د شمیر په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پرون پیل کړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه: د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان ځواکونو پر یوه اډه د پرونی حملې د قربانیانو د شمیر په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي دي. افغان چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو او له 20 د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبری آژانس د دفاع وزارت د یوه چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې له 120 زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې په وژل شویو کې د کومندو ځواکونو اته غړي هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. راپورونه وایي چې برید کوونکو په دې حمله کې پر چاودیدونکو موادو بار یو هموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به دوی اسناد څیړل کیږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 19مه ترسره شي، د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسید. د دغو 13 کاندیدانو په ډله کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله من دي چې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرای کمپاین کې به له 15 میلیونه زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤل میرجان راسخ تیرش په ازادۍ راډیو ته ویل د کمپاین د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو او په هغو سیمو کې تطبیقیږي چې د پولیو خطر پکې زیات دی.
په سوېلي او ختیځه حوزه کې دا کمپاین څه په تاخير سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 15.4 میلیونه د 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ښاغلي راسخ په وینا د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له وسلوالو مخالفینو سره توافق شوی چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین چې پرون پیل شو 15 ورځې دوام کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 9 په کندهار، 2 په اروزګان، 4 په هلمند، 2 په ننګرهار، 3 په کونړ او 1 په نورستان کې ثبت شوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین گریفیت پرون د یمن پلازمینه صنعا ته ورسید. گریفیت به د دې سفر په ترڅ کې چې لمخکې نو اعلان شوی د یمن بندری ښار حدیده شاوخوا وضعیت چې په دې وروستیو کې پیچلی شوی دی وڅېړي. د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو په تیره میلادي میاشت کې په دې ښار کې پر اور بند او د بندیانو پر تبادله موافقه وکړه چې تر اوسه نه ده عملي شوې. پر حدیده ښار حسی ملشی چې ایران ملاتړ کوي ولکلری. اروپای ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جکپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې پنښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې همداراز د روسیې د دغو څلورو اتباعو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په تور د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنی کنگل کړي او د ویزې بندیز پرې ولګاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې مسکو حق لري د دښمنۍ اقدام ته ځواب ورکړي. اورستای خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبی سره په کتنه کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. همدې لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیا او جاپان یو هم نه غواړي چې له خپلو ملي ګټو لاس واخلي. پیسکوف زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام له پیل مخکې ستاسو پام د خبري برخې د لنډې برخې اوریدو ته رابولم. له ډیرو ناندریو او ګنګوسو وروسته بلاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وروسته له هغه خبرې کوي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې مثبتې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ نن دوشنبه خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي هغه دوه موضوعاتو چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجنډا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیرې بیا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیرې بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. خلیلزاد د یکشن بې په شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی و چې د افغان سولې د پرمخ وړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي، موږ پر سم لوري روان یو او د پاکستان له لوري څه زیات اقدامات به موږ مشخصو نتیجو ته ورسوي. له اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې پورز ویلي و چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دا روښانه کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. له پاکستاني چارواکو سره هم مهاله پر ښاغلي خلیلزاد سربیره دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسی ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووتل په ګډون یو شمېر نورو جګپوړو امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. آیا دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي چې پاکستان چې ویل کېږي پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي؟ د سیاسي چارو کارپو سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر یوه حده فشار زغملی شي، خو زیات فشار ښایي وضعیت لا خراب کړي.
یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړي شي، خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی شو وي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بونبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سری شاخیستل مشکل شي.
طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به له افغان هنرمند سیدا ګل مینا سره په مرکه کې واورئ چې سر او راګ څه شی دی.
چې دغه علاب کې لکه مثال خبر سادا نیره سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیره سادا نی په ما بګا مر سادا نیره سا.
د دې جالبې مرکې د اورېدو لپاره را سره اوسې. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په حوزه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د شکایتونو د څیړنې لومړی پړاو پرون پیل کړ. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل. لبلې خوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای کمیسیون په دې پړاو کې باید شفافیت او عدالت په جدي ډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د وصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د کابل په حوزه کې د شکایتونو کچه لوړه ده، نو دغه شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د ولایتي دفترونو کمشنران هم کابل ته راغوښتي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه شکایتونو د سیړلو لومړۍ مرحله پیل شوې ده.
مراحل شروع شته، از تصنیف شروع یا به بررسی به تحلیل
دوی مراحل پیل شوې دي چې پکې تصنیف، ارزونه، تحلیل، شکایتونو ته رسیدنه او په اړه پریکړه کول شامل دي. د شکایتونو د ثبت څخه دوه اونۍ وروسته ولایتي دفتر دغه شکایتونو ته رسیدنه کوي. کله دې وروسته هم شکایتونه موجود وي، نو مرکزی کمیسیون بیا دوه اونۍ وخت لري چې دغه ټولو قضایاو ته رسیدنه وکړي.
زمون درته چې په تمام قضایاو رسیدګي
خغل روحاني وای د کابل ولایت د لومړنۍ او پایلو پاړه زر شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا په خپل ژمنو عمل نه کول او د شکایتونو د ډیروالي لامل خای دغه کمیسیون په خپل پخوانی پریکړه یعنی د کابل د رایو په باطلې دوه ټینګار وکړي. د کابل ولایت ځینو معترضو نوماندانو هم ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې درغلی شوی او پایلې نه مني. دوی ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې د کمیسیون په داخل کې مالی فساد شوی او دوی د عدالت ټینګښت غواړي. د فیسبوک یو شمیر کارونکو هم بار بار دا خبره کړې چې د کابل په حوزه کې زیات شمیر کمیاب شوي نوماندان سوداګر او مافیا دي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون په دغه مرحله کې باید شفافیت او عدالت په جدي توګه په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
خواست ما در این مرحله ای است که کمیسیون شکایت خبرتی
دی وایي کمیسیون باید د کابل په ګډون د ټولو ولایتونو قضیه په جدي توګه وسړي. کوم اسناد چې ښکاره نه دي له شکایت کوونکو دي نور اسناد او شواهد غواړي. د قانون پر وړاندې کې دغه بهیر باید په شفاف او عادلانه ډول مخته یوسي او پریکړه په وخت سره اعلان کړي. خغل رشید وایي په ځینو مواردو کې د شکایت کوونکو اسناد په باطله دانه کې غورځول کیږي او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر کمشنرانو نه رسیږي چې دغه موضوع دوی ته اندېښنې پیدا کړي دي. نو موړه ټینګار کوي چې که دغه بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ یونل شي نو یو بل نورین به وزيږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدون کو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لپاره مخکې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړې دي.
د ولسمشری ته انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې انتخاباتي سیالي به د ولسمشر په تسلط کې وي او ښایي دا پروسه په ځینو مواردو کې د افغانستان د سولې د هڅو تر سیوري لاندې راسي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې 9 کلن دی د خبرو ترڅنګ په انتخاباتي ټکټ کې د ده د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلي دي پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو نوماندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وځي. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار دخیل پاته کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خبرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا یو پر هر دا ایلام غر باندرا واولی دما اسی دا اوخو.
پا هنر جاج کی دا استاد سیدا گل مینا سرا دا موسیقی پرا گنو غگی دلیو
دا نزاما گا ما دا ما گا سا سانی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. له دې نه ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپان کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لبسي کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمیندار په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي ما ویل غنی یار.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک گدی نو هم دیده یکدا. پټ سترګې پټ خلې په نور پسې سیوري زی لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لاره، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کاله په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څراکې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګېدلې. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی، خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شو، دی هم د ډیرو نورو افغانانو په څیر له هیواده کډې کولو ته اړ شو او کوزي پښتونخوا ته یې مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه مولای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستی و. د مخکتنی په دې موقع لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو بیاناوي او مقالی واورولي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو لهغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې په خپل پنځکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور، هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی، په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرسوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا په کې پرته، یو ادب په کې پروت دی، او تیوري او درس په کې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله زواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوي او تر مونږ او تاسو را رسېدلی دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خو کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د الیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب وو، اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده، او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې د خاوري او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولې.
د مخکتنی په دې موخه ګڼو شاعرانو په ترنوم د محمد ګل منصور شیرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شیر یو بند ستاسو په وړاندې ګدو.
لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما لنډ کی صدا د خپل وطن بدر توکړما خان دې کورشه هو خان دې کورشه د نوکر دې کورشه وره خدایا من راولی دلبر دې کورشه دې.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی و
چې په تور خم باندې راولې دمې لدم شوم د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدلا مات پلار کانو بوټو آواز نہ کول منصور بس ندی پسو مینا می ولی دلا پر ہر دا الام غر باندرا واوڑی دما اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واوڑی دما زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سواد کابل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې کړي او د یو شخصي خونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1919 میلادي کال یې شاعري پیل کړي. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېږه د غوږونو والی مخر سوه او کافر جانان په نومونو یې شیری ټولګي خپرې شوې دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چې کوم دی دا بي جوړ دی آزاد مستقل سن دی باقي چې کوم پاد شو د کب گندار مدم دی ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقه ته وینچ مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره تشبیه کو او دغه چکم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمالیږي. بیا په نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی چې دی وادی دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دا غسل سمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې د غیلاب کې لکه مثال خبر
ساده نیره سا
دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کنه
ساره ما بدا نیره ساده نی په ما بغا مری صدا نیره سا
د کغ راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو
سا نیره غره سا
په دغه دومره ځکه معلومیږي چې دا د غراګ دی نیره غا ما د نی ز سا نی د پ ما ر ما غ ت نی د نی ر کر نیره سا نیره غره سا لکه دی دا دومره ځکه کوم دا اغراګ معلومه د د هر راګ یو شکل وی. ها نو هغه مالکونس کی شروع
سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا sani da ni sa ga ma da ni sa ni da ma ga sani da ma ga ni ga sa
us de ke ala punam ki gidit alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar ha الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاب دکره مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدے شی کمینا و سخاک سار شا
دا ملنگ جان سا شیر دی اوز دا ما پیلاب کیوا چاستان دا سیمی اوز دا غطر جور کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار یا اساني وي
او ساز دغه معمولا د راګونا یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور لکمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سی نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ تک کوي شو مخ تل شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باز باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دي ته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نسی بل ته کمزورې نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو دې جنا ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری دېنه دې پوری یو شری خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाज نو چې هغه پور ویل شي بیس کې आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راګ چې وي هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلور سرمو زیاته مو کم بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 15 سرنه دي کم نیوي او د 3 سرنه دي د 2 سرنه دي زیات نیوي نو د سراغونه چې 15 سرزي او شپږ رازي 15 زي و رازي شپږ زي 15 رازي شپږ زي و رازي د سي او زي و رازي د سي د سي د غمشته
او استاد ته مخ کې په د دراګونو زين نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک او بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ سره تر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتنې په توګه چې تا په موسیقۍ کې هارمونیه نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیه پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داس یو کس پکې په کار دي چې یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي کې داسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته مونږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ښا نو د دې سرنه معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سر کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپېلې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډېر خبره چا سنتیا مرتوي او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکبر پهل کې دارته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یو زکی چا پختنه و پر نمورته ویل چې زکه شعر وای مچ شاعر یم
اوس به پر اصلي لات باندې خبر یو کې شاعر خو یې
اصلي لته دا د چې هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه ته د شعر جامع و راغوندم او شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لرئ
دا سه دقیق شمیره خو نه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به وي
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه سره شعر ولې کی اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي له دې نو ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به دا سی وانانګری چې سړی وایي چې به دا غسه سیاره استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیا صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سئ ښه شعر ویلای سئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې خشیر ذهن تر درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځنګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر خشیر لیکم چې عاطفي حالت مې
لکه ډیر بلور درجه کی وی یعنی پاتفی حالت کې ډیر خوشیر لیکم
دا تبي خبر ادا چې کلا په فایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې کته درته وایي چې دی ووس وخت شیر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شیر پر کې ذات په دینو په دلم چې شیر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري
بس
او ما حتی دا اوس چې کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم راځل شاعری پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه زما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص وس شاعری کوم نو وس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کل تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کرته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسیله کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري
او ډېر کله
یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان ثوري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان ثوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونیسا پټند ملایکی راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
اکوس درت وای چې آی کلام په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کلا شیر لیکما دنه مخ کې چې یو مسرا یو بیت ولیک موال په ذهن کې خپل کې کرکتنه کوم بیا چې کلا غزل بش پړ کوم یا کوم شیر نظم بش پړ کوم بلاغه ورسته په زل دو زل دې زل خپل کرکتنه کوم د دینه ورا خوا چې کلا منګه پونتون کې وو حالت مو به بهر درلود خفاله بهر وو په غفاله غړې او مزه تقریبا سو شیرونه مې ته کرکتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
دیوال سه به خبره دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه صدا موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نصرم لیکي کڅنګ
هو نصر لیکم تحقیق مقالم لیکم او هنری نصرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندري وایي معمولا شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او بیا هم کله چې شیر خوښ زی پرته اجازه هغه شیر اخلي په سندري په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شیر ویلې یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دا د سندرغاړو حساب هم داسې چې لکه بازاري سیستم دا هغه شاعري دوی کوي چې بازار کډیر مینوال لري لکه عام خلک مانه تر اوسه پورې کوم سندرغاړ د ماده شعر هیلند کې البته په میدان کې یاد زی په میدانی هغه کې زینو سندرغاړ زما غزل ویل دي ولکه په سټډیو کې سب شوی دا شعر او زی بازار ته هغه زینو دي سب شوی لمانه چا وختنه دا کړی او لکه ما ورته خپل چاته دا وړاندې نه کړی زما غزل وای چون زما غزل زه فکر کوم چې دا سه لکه سندرغاړ لپاره سندرغاړ نشي کولای شي وای
کچیر کوم سندرغاړ لته نه ستا شعر وړي خو هیګری کوم سندرغاړ ته خپل شعر ورکړي په خپل आवाज وی
کچرتاغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم ملکه هارون باشا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوسو سندرغاړ نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړ نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړ دي چې دا غ توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیر مننه خیر اوسې
ولیکم مننه
Thank you.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
سوال د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوي ښځې په زنګون ایوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشوم توب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شړشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې اثر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یا سر یې په غږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار په خوانی مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
Thank you. ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څناڅه روخانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نومي اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټي خزانه د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېد او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلت نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، پټی کنه و پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار،
ننګیالی ولره قید مړینه د زکه سی والو تله هسته پتیلار
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتواله د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورخمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلونا حسن ساز غندیے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه، کرنګ وی کتراش وی کچار مه تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه، مینه مینو خدای تپلار جانان وای، په مینه مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے،
غرمنی خبری خبرونه.
له ازادي راديو.